د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوو ماښامنیو خبري مجلو په سر کې د لومړي پروګرام د رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه حالاتو او روسیو پیښو په اړه درته رپورټونه لرو، خو خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو چې صالح ساقزی خلقی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د افغانستان د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې د امنیت ساتنې په برخه کې د خپل هیواد همکاري اعلان کړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هلمند ولایت به تازه دمي سرتیري واستوي. د پاکستان پوځي مقامات وایي د قبایلي سیمو په هوایي بمبارډ کې د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود نه تنه پلویان وژلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته رسیدلی چې دغه هیواد له پاکستان سره د تروریزم ضد مبارزې همکاري ته وهڅوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوی د زمری په ناوښتمه د ولسمشری د انتخاباتو په محل افغانستان سره همکاري کوي. رحمان ملک چې نن له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په کابل کې په یوې ګډې خبرې غونډه کې ګډون کړی و، په افغانستان کې د سکل د ولسمشری په انتخاباتو کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د خپل هیواد د همکارۍ تیاری اعلان کړ. په دې خبرې غونډه کې دواړو خواوو ژمنه وکړه چې د تروریزم ضد مبارزه کې به خپلې ګډې هڅې ګړندۍ کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن کابل ته راغی او له ولسمشر حامد کرزي سره یې هم وکتل. د افغانستان د بیرغمنې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي سرمفتش نن په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره د کتنې په محل وویل چې په افغانستان کې به د امریکا لخوا د بیرغمنې له پروژو کتنه وکړي او په دې برخه کې یو لړ څېړنې هم کړې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وویل جنرال ارنولد فلس په بدخشان، غور، هرات او بامیان ولایتونو کې د بیرغونې له دغو پروژو څخه لیدنه کړې ده. ویل شوي چې دغه امریکایي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا په دغه هدف افغانستان ته راستول شوی دی. زمن غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې هلمند تبه تازه دمي سرتیري واستوي. د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل په روانه اونۍ کې به د ملي اردو یو شمېر تازه دمي قطې د هلمند په نارمو سیمو کې ځای پر ځای شي. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د محل د ملي اردو په زرګونه سرتیري د امریکا او برټانیې ځواکونو ترڅنګ په هلمند کې د مخالفانو سره په جګړه بوخت دي. د زابل د نوبهار ولسوالۍ یو شمېر سپینګیرو او مشرانو نن په یوې غونډه کې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ولسوالۍ د غړو فعال ګډون اعلان کړ. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال تر راپور مخې د نوبهار ولسوال محمد ظریف د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل باید هغو کسانو ته رای ورکړي چې په هیواد کې د ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو د اواري وړتیا ولري. د افغانستان خبرونه تر لږ ځنډ وروسته سیمه ییز او نړیوال خبرونه اوري. د پاکستان جنگي الوتکو نن سهار وختي په قبایلي سیمو بمباري وکړه چې د راپورونو لمخې پترڅ کې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود ډلې نه تنه وژلې دي. امنیتي مقامات وایي چې په دې حمله کې د اورګزیو په سیمه کې د طالبانو دوه روزنیز مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. ولکېږي چې دا مرکزونه د مسجد مرستیال حکیم الله لخوا فعال و، خو د پاکستان پوځي مقامات وایي د لند څرګنده چې ایا حکیم الله د بمباري په محل په دغو مرکزونو کې وو او کنه. زمن قګله ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هند څخه وغوښتل چې د تروریزم ضد جګړې کې د پاکستان ملاتړ وکړي او له واشنگټن سره د ملګری شي. کلینټن هند ته د یو پنځه ورځني سفر په مقصد تیره شپه بمبئی ته ورسیده. د نوموړي د سفر هدف د هند او جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې ترمنځ د شکونو لری کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بمبئی کې د سوداګریزو مؤسسو له مشرانو، د معارف له کارپوهانو او د ښځو له استازو سره وکتل او په دې ښار کې د 2008 میلادي کال تروریستي حمله د 168 وژل شو یو کسانو روح ته دعا وکړه. ټاکل شوی چې هیلری کلینټن به د یکشنبې په ورځ نوې ډیلی ته لاړه شي او د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او د دغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر اس ام کرشنا سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له هند څخه تایلند ته لاړه شي او هلته به د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران پخوانی بانفوذ جمهور رئیس علی اکبر هاشمی رفسنجانی د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه په راپورته شویو شخړو کې د زرونو نیول شویو ایرانیانو د خوشی کولو غږ وکړ. رفسنجانی چې د تهران په پوهنتون کې د جمعې د لمانځه امامت کوه په خطبې کې وویل، زیات شمیر خلک د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه چې په رسمي ډول اعلان شوي شک لري. د جمعې په لمانځه کې په زرونو کسانو ګډون کړی و او د مخالف مشر میرحسین موسوي په طرفداری یې شعارونه ورکول. د انتخاباتو له شخړو او د مظاهرو له ټکولو وروسته دا لومړی ځل و چې خلکو د جمعې په لمانځه کې خپله نارضایتي ښکاره کړه. په لمانځه کې میرحسین موسوي او بل کاندید مهدي کروبي هم ګډون کړی و او له څو اونیو وروسته دا لومړی ځل و چې دوی په عام اثر کې راښکاره شول. او د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د ایران د کیهان ورځپاڼې مسؤول مدیر حسین شریعت مداری په خپله سرمقاله کې چې نن خبره شوې ده، د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی د قانون له سرغړوونکو سره په ملاتړ تورن کړ. شریعت مداری پر رفسنجانی د دغه تعبیر له امله چې د هیواد وضع بحراني وګڼله انتقاد وکړ او وایي پخوانی ولسمشر څو وارې د توطیې خبره تکرار کړه. شریعت مداری زیاتوي رفسنجانی له ټولو موجودو امکاناتو څخه د تیرې جون میاشتې د انتخاباتو د چلنج کولو لپاره کار واخیست. رفسنجانی د جمعې د ورځې د لمانځه په مراسمو کې په انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد بیا ټاکل کېدلو ته د شک په سترګه وکتل. نوموړي وویل د رایو د رسمي نتایجو په اړه ځینې شکونه شته چې د موضوع ایران د بحران خواته بیایي. د ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. د روسیې او چین ځواکونو نن د چین په شمال ختیځ کې د 2009 کال د سولې د ماموریت په نامه د تروریزم ضد ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د دغو دواړو هیوادونو شاوخوا 3000 سرتیري به په هغو تمریناتو کې برخه واخلي چې د جولای تر 28 نیټې دوام کوي. د نن ورځې پیل شوي تمرینات له مهماتو پرته روزنه نومول شوې ده. د جولای په 28 د تروریزم ضد لومړني ورته تمرینات به د روسیې په خوباروفسک سیمه کې پیل او سرتیری به د بیچینګ د تانان سیمه ته ستانه شي. د نړۍ زیات شمیر هیوادونو د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې په دوه سترو هوټلونو باندې ځانوژونکي حملې غندلې دي. د جاکارتا پولیس وایي دوه ځانوژونکو د میلمنو په نامه په ریتس کارلتن او ماریټ هوټلونو کې نمونه ثبت کړي وو او وروسته یې ځانونه والوزول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د یو وحشیانه عمل بلله او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي پوره باور لري چې د اندونیزیا حکومت به په دې پیښه کې دخیل کسان عدالت ته ودروي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو داسې بریښي چې ممکن د جماعت اسلامي ډلې لاس پکې وي. په تېرو وختونو کې هم دې ډلې دا ډول حملې کړې وي. د جاکارتا په پرونو یو حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. خبرونه دوام لري. اوس هم سپورتي او اقتصادي خبرونه.
د راپورونو مخې روان کال په سمنګانو ولایت کې د پیسې حاصلات په 390 رقم شوي دي. باختر دولتي اجازه لیکلي دي چې د پیسې حاصلات په دغه ولایت کې د تیر کال د وچکالۍ له امله رقم شوي دي. ویل شوي چې په حضرت سلطان، فیروز نخچیر او دری سوف بالا ولسوالیو او د دغه ولایت په مرکز کې د پیسې 40 هکتاره ځنګلونه موجود دي چې تیر کال 1 میلیون حاصلات ورڅخه لاسته راغلي وه، خو سږ کال د دغو ځنګلونو څخه د حاصلاتو تمه نه کیږي. امنیتی ځواکونو په کابل کې سوداګرو او د مالونو واردونکو ته ډاډ ورکړی چې کولای شي خپل مالونه کابل ته دننه ولیږدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان جواد عمر ویلي دي چې دغه پریکړه د کورنیو چارو او د ښار جوړونې د وزارتونو او د کابل ښاروالۍ له استازو سره په یوې ګډې غونډه کې شوې ده. دغه شان ویل شوي چې امنیه قوماندانۍ به د تازه میوې صادرونکو او واردونکو ته هم د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې همکاري کوي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د والیبال لوبې چې له 6 ورځې راهیسې په پکتیا ولایت کې روانې دي خپل جدي پړاو ته رسیدلې دي. د پکتیا ولایت ورزشي امر محمد امین عالم یار ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی دی او د لوبو پایلې به راتلونکې اونۍ اعلان شي. د بدخشان ولایت ورزشي امنیت وایي چې د الف ګروپ د فوټبال سیالیو ته ځان چمتو کوي. د دغه ولایت ورزشي امر جان اقا نیرومند ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې ده دغه لوبې د شپږو لوبډلو ترمنځ جوړې شي. د نوموړي په وینا دغه لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي.
شپږ بجې او لس دقیقې شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن په کابل کې ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. په کونړ او نورستان ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. په بادغیس ولایت کې د ولایتي شوراګانو لپاره کاندیدان وایي امنیتي ستونزو د دوی د کمپاین مخه نیولې ده. د ژورنالستانو آزادې ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت اندېښمن ښودلی دی. د افغانستان په اړه د نورو راپورونو سربیره د پاکستان د تازه امنیتي پیښو حال هم درکوو. له ازادي راډیو ماخامنه خبري مجله اوري. په کونړ او نورستان کې د افغان نړیوال ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې دي. دواړه لوري یو بل ته د مرګ شوبلې د اړولو ادعا کوي. د سیمې د امنیتي حالت په اړه د ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخام د نړیوالو ځواکونو الوتکو د برګي مټار په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ټنځینه بمبار کړل چې په ترس کې طالب جنگیالیو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. هغه وویل په برګي مټار کې اوس هم د دولت د طرفدارو ځواکونو لخوا پلټون کې عملیات دوام لري چې تر دې دمه په هوایي بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې ولسی خلکو ته کوم فات نه دی رسیدلی. جمال الدین بدر وای د دولت وسلوالو مخالفینو په سیمه کې د خلکو کورونه چور کړي او سوځولي چې لامل یې د برګي مټال د لر او برکلی اوسیدونکو په کډه شوی او نن سبا د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو زبیح الله مجاهد چې ځانته د وسلوالو طالبان ویان وای پر ټلیفوني ازادي راډیو ته وویل چې په برګي مټال کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې د دوی ملګرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. مجاهد همدار وایشی طالبانو نه د چا کورونه چور کړي او نه هم سوځولې دي. بلخوا په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر ورځ د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ په میدان کې د پلټون کو عملیاتو په نتیجه کې لس وسلوال طالبان وژلې دي. طاهر سلفي چې ځان د وسلوالو سلفي طالبانو ویان بولي پر ټلیفوني ازادي راډیو ته دا وکړه چې د وټپور ولسوالۍ په میدان کې د بهرنۍ ځواکونو لس تنه سرتیري وژلي او دا حساب په ډزو کې دوه طالبان وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان او پاکستان د کورنیو چارو وزیرانو شمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولیسو ترمنځ د همکارۍ په لا ډیرولو سره به د تروریزم د له منځه وړلو او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مبارزه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ له غرمې وروسته کابل ته راغی او له ولسمشر حامد کرزي سره له لیدو وروسته له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وینا وکړه. په دې اړه پام وکړئ د کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویل افغانستان او پاکستان له ګډ دښمن سره مخ دی چې دواړه هیوادونه بې ثباته کوي. هغه ویل په سیمه کې د ثبات دراوستلو لپاره دواړه هیوادونه باید په ګډه کار وکړي. رحمان ملک ویل افغانستان ته د سولې پیغام راوړی دی. دی وایي ما د افغانستان خلکو ته د پاکستان د خلکو د سولې او همکارۍ پیغام راوړی دی. پاکستان په دې نظر دی چې خوندي او باثبات افغانستان د باثبات پاکستان په ګټه دی. مونږ ګډه پوله او ګډ فرهنګ لرو، خو له بده مرغه په خپلو هیوادونو کې د تروریستي پیښو د ډیروالي شاهدان یو. دواړه هیوادونه له تروریستي او ځانوژونکو حملو سره مخ دي. مونږ د ګډو پولو د ښه کنټرولولو لپاره لا ډیره همکاري ته اړتیا لرو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر همدار اجمنه وکړه چې پاکستانی امنیتی ځواکونه به په ګډه پوله د امنیت د ټینګولو لپاره له افغان ځواکونو سره همکاري ډیره کړي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې له رحمان ملک سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. هغه وویل
مهمترین
موضوعات دا یوه زمونږ د کتنو تر ټولو مهمه مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزه همکاري په ځانګړي توګه د دواړو هیوادونو د پولیسو ترمنځ د تروریزم او د جرایمو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره همکاري و. دواړو هیوادونو دوړخیزو حلزلو ته خپل جوړ تمایل څرګند کړ. د پاکستان د کورونا چارو وزیر د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې افغانستان تخپل سفر مهم وباله او وی ویل دا د دواړو هیوادونو د یووالي او پیوستون نه خده. د پاکستان د کورونا چارو وزیر په خوا ویلی و چې اکثره تروریستان له افغانستان نه پاکستان ته راوړي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم د افغانستان د ختیز ولایت کونړ په غرونو کې دی. هغه څه چې افغان چارواکي په کلکه ردوي.
ازادي راډیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې سید جلال کریم هم پوښتلی دی. له نوموړي سره دا ځانګړې مرکه د یک شنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:20 او له ماسپښین وروسته په 2:20 خپرېږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. بادغیس ولایت د ولایتي شورا ته ځینې کاندیدان وایي د ناامنیو له امله خپل انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي. په دې ولایت کې د ولایتي شورا 9 څوکیو ته د 11 میرمنو په ګډون 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. له سیمې پرې رپورټ لرو.
بادغیس ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي امیر توکل چې د دوهم مرحلې لپاره بیا سیالیو ته ولاړ د ازادي راډیو ته وویل سیمه کې د ناامنۍ له کبله تر دغه مهاله هیڅ یو کاندید تبلیغاتی کمپاین نه د پیل کړای.
اوس انتخابات په داسې کېده چې امن په ټول افغانستان کې امن راغلی و. دغه انتخابات سره کېدلای مثلا د اطراف خلک یا د اطراف خلک خو بیا نه څه به پاتې وي. نه بابا چیرې وتلی شو نه څه وتللی. وخت ډېر لنډ ده. داسې یو څه پنځه سوی وای ډېر به سولی بلکې خدای کړي وای د امنیت مابین ته راغلی ولی د یاد د مذاکرې د لارې ورګړي ما باندې ټولې دې نو ورګړي ولا کړو چې یو یو چې دا لاله مرغا کوي مو یې مسمن زده دا راځي چې از ما هغه خلک چې از ما سره دې مخلص چې هغه بونه کولای شي چې مثلا دوی
بادغیس ولایت کې نه د ولایتي شورا څوکیو ته 30 نوماندو د 11 میرمنو په شمول سیالیو ته سره ولاړ دي. توکل وویل هڅې وی هم له ښاره بهر په ځانګړي ډول غورماچ بالا مرغاب قادس او ځینو نورو لرو پرتو ولسوالیو ته تبلیغاتي پاڼې نه دی وړي. بادغیس کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر حاجي سید عالم خان وویل که څه هم د دوی د کمیسیون په وړاندې کوم امنیتي مشکل تر دغه مهاله نه درامخته شوی خو زیاته کړه نه امنی د ټاکنو په وړاندې یوازینی ستونزه ده. سید عالم خان د خپل ولایت خلک د سولې او پرمختګ پلویان وبلل. زیاته یې کړه لکه څنګه چې د نوم لیکنې په پروسه کې تر دغه مهاله د ټاکنو پروګرام سره مرسته کړې ده نور به هم د دغې ملي پروسې په وړاندې نه یوازې دا چې خنډونه به ونه چوي بلکې مرسته به هم ورسره وکړي.
د افغانستان د خبریالانو آزاد ټولنې په خپل یو تازه راپور کې یو ځل بیا په دې هیواد کې د خبریالانو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دغه رپورټ کې ویل شوی چې په 1400 لمریز کال کې په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 140 پیښې شوې دي. بلخوا د ژورنالستانو د نړیوال فدراسیون عمومي منشي هم په کابل کې په دولت غږ وکړ چې پر ژورنالستانو باندې موجوده فشارونه له منځه یوسي. دوی دغه څرګندونې د شنبې په ورځ افغانستان د خبریالانو د آزادې ټولنې د مشرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې کړې دي. په دې اړه رپورټ لرو.
د افغانستان د خبریالانو آزاد ټولنې په خپل وروستي کلنی راپور کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې. د افغانستان د خبریالانو د آزاد ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي په 1400 کال په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې 140 ته رسیدلي چې په هغو کې وهل ټکول، ګواښول، تښتول او ان وژل شامل دي. نوموړي وویل
1400 کال ځکه خطرناک دی چې یو خدای پیښې 140 ته رسیدلي دي. موږ په 1450 کې شپېته پیښې لرلې. په 1400 کال کې موږ 80 پیښې لرلې. نو په 1400 کې موږ دا پیښې 140 یا 50 ته رسیدلي. یو خدای ښیي چې دا کال بدتر دی نسبت د نورو کلو. بل دې کال کې د نورو کلو په شان یا هم ژورنالستان وژل شوي دي. مثلا روحاني صاحب وژنه، مثلا د یازمي وژنه.
سمندر ویل پتیری او کال کې څلرشت خبري اعلان غوخل شوی 22 وهل شوی 8 تختول شوی او شپږ وجل شوی دی. هغه همدار از ویل چې 12 خبري اعلان له هواد نتیخت تاړ شوی او شاوخوا لس نورې د غوخونو لامل ولایتونو پریخي او کابل ترغلی. د خبري اعلان د نړیوال فدراسیون منشي اډین وایټ خبري اعلان ته ویل چې په افغانستان او په ځنګړی توګه لرو پرتو سیمو کې خبري اعلان په تر ټولو ناوړه شرایطو کې فعالیت کوي. نو موړی له دولت څخه و تل چې پر خبري اعلان او فشارونه لري کړی او دا وجل شوی هغو دوسیه راوچېړي. دا وایي موږ د افغانستان په حکومت غږ کوو، په چارواکو یې غږ کوو چې پر خبري اعلان او رسنیو د فشارونو د لاره کولو لپاره هڅه وکړي. موږ بیا هم د خبري اعلان د وژنو په اړه د پوره او بشپړو تحقیقاتو غوښتنه کوو. دا د حیرانتیا خبره ده چې زموږ د همکارانو له وژلو ډیر وخت وروسته هم بشپړ تحقیقات نه دي ترسره شوي. د خبري اعلان د نړیوال فدراسیون منشي همداراز په افغان خبري اعلان غږ وکړ چې سره یو شي او په ګډه د یو فدراسیون له لارې له خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي. که څه هم خبري اعلان په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي، خو دولت ادعا کوي چې په هیواد کې رسنۍ آزادې پریښي دي. دولتي چارواکي وایي د اساسي قانون له مخې په هیواد کې د بیان د آزادۍ ملاتړ کوي او د تامین لپاره هلې ځلې کوي.
خبري مجله اوري
دا ازادي رادیو دا. په کابل کې د سون موادو یو تولیدي پروژه پرانستل شو. د پروژې مالی لګښت په کاناډا کې میشته او افغان په غاړه اخیستی دی او لسګونو معلولینو ته پکې د کار زمینه برابره کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دوی پلان لري چې نور شرکتونه او موسسې هم وهڅوي چې ورته تولیدي فابریکې او پروژې پرانیزي. تفصیل له کابله.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیالې سریا پرلیکا د شنبې په ورځ د دې پروژې د پرانستلو پر مهال وویل چې دوی د خپلو ستراتیژیکو پلانونو له مخې هڅې پیل کړي دي چې د هیواد معلولینو ته په دولتي او غیر دولتي مؤسسو او نورو تولیدي فابریکو کې د دوی د پوهې او توان سره سم د کار کولو زمینه برابرې کړي. دی وویل
ما در سکتور خصوصی تلاش کردیم که در حدود 900 تن از معلول شامل وظیفه بکنیم.
مونږ هڅه پیل کړې ده چې په خصوصی سکتور کې شاوخوا 900 معلولینو ته د کار زمینه برابر شي. سره له دې چې خصوصی سکتور په دې برخه کې لازم اقدام نه دی کړی، خو بیا هم خبري ورسره روانې دي او هیله ده چې په دې حق له خپل پلانونه پراخه او ګړندي کړي.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د دولت د پریکړې سره سم په ټولو دولتي ادارو کې 30% معلولین په دندو بوخت دي. همدارنګه ملګرو ملتو پورې تړلې ځینې مؤسسې هم وایي چې په وروستیو څو کلونو کې د هیواد معلولینو ته په ډیرو مؤسسو کې د کار کولو زمینې برابرې شوې دي. په کابل کې د سون د موادو د تولیدونکو پروژې مرستندوی محمد یقین افغانی وویل چې له پروژې څخه یې هدف دا دی چې د هیواد له معلولینو سره مرسته کړې وسی. ده وویل
یک چیز بسیار کم است که فعلا میکنیم، یک اولش است.
دا یو کوچنی اقدام دی چې کوي. د سوند موادو د تیارولو لومړی ګام دی او غواړو چې پراتلونکي کې دا سينور کارونه هم وکړو تر څو خلکو ته د کار کولو زمینه برابر شي.
کوم معلولین چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابر شوې ده خوخو او د ازادۍ رادیو ته وویل
می چیزایی که تیار شد با دزی میفروشه و فروش گرسان با پولش و با ما 90% شما را میتد.
دا مواد چه تیار شی بیای خرڅوی 90% ګټه یې موږ درا کوي.
د دې هیواد په کابو د اشکلانو جنگونو کې سباندې 2 میلیونه خلک وژل شوی دي. همدارنګې د معلولینو شمیر هم له یو لکه څخه زیاتیږي چې اکثر له بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دې هیواد معلولین دا هم وایي چې د دوی شمیر زیات دی او په داسې وړو پروژو د دوی ستونزې نه حلیږي. دوی له دولت او بهرنیو مؤسسو څخه غواړي چې دوی ته د زیاتو کارونو زمینې برابرې کړي.
لونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو ښه منبع ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام ترو پورې د اف ام په 0.5 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. په کابل کې د بیرابیلو وزارتونو د بشري منابعو شاوخوا 200 کارکونکو د اداري اصلاحاتو په کمیسون کې د روزنیزي دورې له بشپړولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دغه روزنیزي دوره د چارواکو په وړاندې د دولتي مامورینو د وړتیا لوړولو په هدف جوړ شوی و. په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي چې د دولتي مامورینو د وړتیاو د لوړولو لپاره هڅې روانې دي او هڅه کوي چې دولتي مامورین ته د جوګه وګرځوي چې خلکو ته ښه غوره خدمات برابر کړي. د دغه کمیسیون مشر سلاکار میرمن راحله صدیقي د شنبه په ورځ د بشري منابعو د مدیریت د روزنیز دورې فارغینو ته د تصدیق لیکونو د ویشلو په مهال وویل چې په دې دوره کې دوی د فواید عامې کرنې، اوبه او برېښنا، پوهنې او د کلیو د بیا ودانولو او پراختیا وزارتونو او همدارنګه د چارو د ادارې 192 کارکوونکو ته روزنه ورکړه ده.
منظور ما از ارتقای ظرفیت مامورین منابع بشری
د وای د بشری منابع او د مامورینو د وړتیا او لوړولو نه زموږ هدف دا دی چې دوی د وړتیا پر بنسټ د استخدام لارې چارې زده کړي. کله چې موږ د یو اغیزناک حکومت خبره کوو، دا په دې معنی ده چې وړ او لایق کسان حکومتي نظام ته راشي او دا هغه بنسټ دی چې موږ کولی شو خلاص ته راوړنې ولرو او کاري نتیجه او خدمات مو ښه وي. په افغانستان کې د دولتي مامورینو د وړتیا په اړه شکایتونه موجود دي او همدا مسله د دې سبب بلل کېږي چې نن اکثر نړیوالې مرستې د دولت له لارې نه لګولې کېږي. خو د چارواکو په وینا نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د دولتي مامورینو وړتیاوې لوړې کړي سو د دولت له لارې د نړیوالو مرستو د لګولو زمینه برابره شي. له بل لوري د فواید عامې د وزارت د بشري منابعو د ریاست کارکوونکی محمد سالم چې په دې دوره کې ګډون کړی وایي چې په دې کورس کې ورته د کار د قانون کړنلارو او نورو مسلو په اړه زیات مسایل ښودل شوي دي.
په دغه کې موږ د نوي قوانینو سره، پالیسیګانو سره، طرزالعملونو سره او مقررینو د منابع بشري سره آشنا شو. ډېر تجربه هم ترلاسه کړو. انشاءالله د دغه سند په ترلاسه کولو سره چې ما ترلاسه کړی دی چې په عالي درجه دی، کوشش به وکړو چې دغه تجربه هم کوم ترلاسه کړي دي، څه مو زده کړي دي، عملا د کار په ډګر کې پیاده کړو او خپلو مظلومو خلکو ته د خدمت وړ وګرځو.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون چې 100 کال وړاندې جوړ شوی، له بیلابیلو لارو کار اخلي سو د دولتي مامورینو وړتیاوې لوړې شي. خو په عین حال کې داسې شکایتونه هم موجود دي چې دا هڅې یوازې په مرکز کې کېږي او ولایتونو ته کومه پاملرنه نه ده شوې. کتونکي وایي پکار ده چې د فساد د له منځه وړلو، د کارونو د ساده کولو او خلکو ته د ښو خدماتو د برابرولو لپاره د روزنیز دورې په ولایتونو کې هم جوړ شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې خبرونه کوي او اوس هم د گاونډي هیواد پاکستان د ورسېو حالاتو په اړه رپورت راخلو. د پاکستان په جنوبي او شمالي وزیرستان قبایلي سیمو باندې امریکایي بي پيلوټ الوتکو بیا بمباري کړې دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي په سوات او ورغزو سیمو کې لا وسلوالو سختريزو سره نښتي لا هم هغه شان دوام لري. د قبایلي سیمو او د سرحد ایالت د ورسېو ناکرارو په اړه لا په خبره د ازادي رادیو خبريال ريپورت لري.
په جنوبي وزیرستان کې د بي پيلوټ امریکایي او جيټ پاکستاني الوتکو د حملو د زیاتېدو نه پس خوندي سیمو ته د کډو وتل پیل شوي او بي ځای شوي قبایل وایي د حکومت لخوا دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوي. د بي پيلوټ الوتکو تازه حمله د شنبه په ورځ د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې وشوه چې په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان عبدالله شاه مسعود وژل شو او څلور نور ژوبل شول. راپورونه وایي بي پيلوټ الوتکې هغه مهال دوه میزایلونه فایر کړل چې په سیمه کې د طالبانو یوه غونډه روانه. د وزیرستانو سیدونکو وایي لیوې خو امریکایي او لبلې خو پاکستانی الوتکې د دوی سیمې بمباري کوي چې لامل یې دوی کډو وستلو تاړ شوې دي. عبدالرحیم مسعود د وزیرستان د بیزای شو کډوالو یو استازي په دیړه د ازادي رادیو ته داسې ویل،
خلک چې کوم حالات چې کوم جنگ راته کوم نمونه دې کا جټ ته کا ډرون دې چې کوم دې غوړو چې کوم خلک دې ستوزو سره چې کوم مخامخ ویل چې جنگ شو چې کوم دې هیڅ شی نه ملایي. جنوبي وزیرستان تقریبا لس لکه زیات آبادی ده او دا تقریبا شپږ لکه خلک اوس متاثر دي. په ټانک په ډېر سر خان شي دوی چې کوم دې خپل خپلوانو په کورو کې
بلپلو د اورګزو قبایلی سیمینار راپور لرو چې پاکستانی جټل وتکو په ماموزو کلی کې د امن الله مسعود په نوم د یو قومندان کور په نخه کړي. د پاکستان فوج ته راپورونه رسیدلي وو چې د بیت الله مسعود ماوین حکیم الله مسعود په سیمه کې پټ دی. د دې بمبارۍ په ترڅ کې 11 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په دې حمله کې د قومندان امان الله د کورنۍ میرمن او ماشومان هم په نخه شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره وایي د سوات په بیلابیلو سیمو کې د دوی عملیات روان دي. په چمټلۍ سیمه کې دوه ترهګر وژل شوي چې یو پکې مهم قومندان ابوبکر دی. په کانجو کې په مخامخ جنگ کې یو ترهګر وژل شوی او څلور ژوندي نیول شوی دي. په بونیر کې د ډګر په باجګټه سیمه کې د طالبانو اووه سنګرونه تباه کړی شوی دي. د بنو په جنډولا کلا طالبانو حمله کړې او یو عسکر یې وژلې. د فوز د خبرتیا اداره همداراز خبر راکوي چې تر اوسه دوی د سواد د بې ځایه شوو خلکو سره د 220 میلیونو روپیو مرسته کړې ده.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان په جنوبي او شمالي وزیرستان قبیلې سیمو باندې امریکایي بې پیلوټه الوتکو بیا بمباری کړې دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د روسیو ناکراریو او مهمو پیښو حال د ازادي راډیو په خبرونو کې واورئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پګنیمه بچې شوې دا خبري مجله پر همدې ځای پاتې ورسي ده. جاوید نیمیرا سره په سټوډیو کې د ازادي راډیو د نن ورځې ورسي خبري مجله درته وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد، با سلام مجدد و عصر همگیتان بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه به وقت کابل است و من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری از جزئیات سفر وزیر داخله پاکستان به کابل و نشست مشترک خبری وی با وزیر داخله افغانستان خواهید شنید. از نگرانی انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان در مورد وضعیت ژورنالیستان کشور نیز گزارش داریم. سایر مطالب خبری رو هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از نشر گزارش ها، خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که زرغون منگل پیشکش میکند.
وزیر داخله پاکستان میگوید آنان در بخش تامین امنیت انتخابات در افغانستان همکاری خواهند کرد. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان امروز با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. تیاره های جنگی پاکستان اهداف را در مناطق قبایلی آن کشور مورد حمله قرار داده و باعث هلاکت 9 تن رو شدند. و وزیر خارجه امریکا از هند خواسته است در حمایت پاکستان در جنگ بر ضد تروریسم با واشنگتن همراه شود. وزیر داخله پاکستان گفته است آنان در بخش تامین امنیت انتخابات 29 اسد در افغانستان همکاری می کنند. رحمان ملک که امروز با همتای افغانش محمد حنیف اتمر در یک نشست خبری مشترک در کابل حضور یافت، از آمادگی کشورش به خاطر همکاری در بخش تامین امنیت انتخابات امسال در افغانستان خبر داد. در این نشست هر دو طرف تعهد کردند که به خاطر تشدید مبارزه بر ضد تروریسم به صورت مشترک تلاش می کنند. وزیر داخله پاکستان امروز وارد کابل شد و با رئیس جمهور کرزی هم دیدار داشت. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل گفت از روند اجرای پروژه هایی که به وسیله ایالات متحده آمریکا تمویل می گردد دیدار کرده و در این مورد بررسی های را نیز انجام داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که جنرال آرنولد فیلدز برای ارزیابی پروژه‌های بازسازی به افغانستان سفر کرده و از ولایات بدخشان، غور، هرات و بامیان دیدار کرده است. همچنان گفته شده است که آقای فیلدز از روند اجرای پروژه‌های متعدد بازسازی مخصوصاً در زمینه آموزش اطفال در افغانستان ابراز خرسندی نموده است. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند حمله انتحاری امروز بر یک کاروان نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شاجوی ولایت زابل سبب هلاکت 3 سرباز اردوی ملی شد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است در این رویداد 3 سرباز دیگر اردوی ملی زخم برداشتند. اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسلح ادعا کرده است که در این حادثه 13 سرباز اردوی ملی هلاک شدند. مقامات افغانی ندهای طالبان را بی اساس خواندند. بر اساس یک خبر دیگر، مسئولین امنیتی در ولایت پکتیا گفتند در اثر تصادم یک موتر اردوی ملی با یک ماین کنار سرک در ولسوالی زدران این ولایت امروز یک سرباز اردوی ملی کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. ذبیح‌الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان می نامد گفته است در این حادثه 6 عسکر اردوی ملی هلاک شدند، اما مقامات افغان این ادعای طالبان را رد می کنند. مسئولین قماندانی زون غرب افغانستان از کشف و ضبط نزدیک به 50 کیلوگرم کریستال خبر دادند. نورخان نکزاد سخنگوی قماندانی زون غرب افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مقدار کریستال دیروز در مسیر شاهراه اسلام قلعه هنگامی که به محل نامعلوم قاچاق می شد از سوی افراد پلیس ضبط شد. آقای نکزاد گفته است 4 قاچاقبر هم در ارتباط به این قضیه گرفتار شدند. رادیو آزادی تیاره‌های بی پیلوت بسیار زیاد ببخشین تیاره‌های جنگی پاکستانی اهداف را در مناطق قبایلی آن کشور مورد حمله قرار داده و باعث هلاکت 9 نفر شدند. گفته می شود این 9 نفر با رهبر طالبان پاکستان بیت الله مسعود ارتباط داشتند. اردوی پاکستان گفته است این حملات دو مرکز آموزشی طالبان را در منطقه اورکزی هدف قرار داد. گفته می شود این مراکز توسط معاون بیت الله مسعود حکیم الله فعالیت داشتند، ولی تا حال معلوم نیست که حکیم الله هنگام حمله در این مراکز حضور داشت یا نه. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از هند خواسته است در حمایت پاکستان در جنگ بر ضد تروریسم با واشنگتن همراه شود. خانم کلینتون در آغاز سفر 5 روزه‌اش به هندوستان شب گذشته به ممبئی رسید. هدف سفر وی این است که هر نوع شک و تردید در مورد روابط اداره رئیس جمهور اوباما را با هندوستان رفع کند. در ممبئی وزیر خارجه آمریکا با رهبران شبکه تجارتی، متخصصین بخش تعلیمی و فعالین زن ملاقات نموده و از 166 نفری که در حملات تروریستی ممبئی سال گذشته کشته شدند یادبود خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا فردا به دیلی جدید می رود و در آنجا با منموهن سینگ صدراعظم آن کشور، صدراعظم هند و اس ام کرشنا وزیر خارجه آن کشور ملاقات خواهد کرد و سپس به تایلند رفته و هیئت آمریکایی را در اجلاس کشورهای جنوب شرق آسیا رهبری می کند. نیروهای روسی و چینایی امروز تمرینات مشترک ضد تروریسم را که مسمی به ماموریت صلح سال 2009 می باشد در شمال شرق چین آغاز کردند. حدود 6000 سرباز روسی و چینایی تا 27 ماه جولای در این تمرینات شرکت می کنند. تمرینات امروز بدون استفاده از مهمات صورت گرفت. قرار است نیروهای روسی و چینایی به تاریخ 22 این ماه تمرینات ضد تروریسم را در شهر خوبارروفسک روسیه انجام دهند. رئیس جمهور سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان آزادی صدها نفر شده است که در ارتباط با تظاهرات بعد از انتخابات در آن کشور بازداشت شدند. رفسنجانی دیروز در تهران نماز جمعه را امامت می کرد و در خطبه نماز گفت تعداد زیادی در مورد نتایج انتخابات و پیروزی دوباره ی رئیس جمهور احمدی نژاد شک دارند. حداقل 8 نفر به شمول 2 فرد مظنون انتحاری در اثر حملات انفجاری دیروز در جاکارتا پایتخت اندونزیا کشته شدند. وزارت صحت اندونزیا میگوید 4 تن از قربانیان اتباعی خارجی بودند. هویت 5 تن از کشته شدگان مشخص شده که 2 تن آنها استرالیایی، 1 تن آنان از زیلاند جدید و 1 تن دیگر از سنگاپور می باشد. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان برنامه خواهید شنید. و خبر آخر که رئیس دفتر جرایم جنگی ملل متحد برای یوگوسلاویای سابق از سربیا خواسته است دو رهبر سابق آن کشور راتکو ملادیچ و گوران آدزیچ را که فراری می باشند دستگیر و به تریبیونل هاگ تسلیم کند. رابینسون رئیس محکمه مجرمین جنگی یوگوسلاویا برای اولین بار وارد سربیا شده است تا پیشرفت‌های قضایی را در آن کشور نظارت کند. قماندان سربی دوره جنگ بوسنیا ملادیچ و رهبر ملیشای سرب گوران هادزیچ دو فردند که تا حال مورد تعقیب محکمه هاگ قرار دارند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
با اساس گزارش ها حاصلات پسته در سال جاری در ولایت سمنگان 90% کاهش یافته است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که کاهش پسته در نتیجه خشکسالی سال گذشته در این ولایت صورت گرفته است. گزارش شده است که در ولسوالی های حضرت سلطان، فیروز نخچیر، دره صوف بالا و مرکز ولایت سمنگان موازی 40,000 هکتار جنگلات پسته وجود دارد که سال گذشته بیشتر از 1,000,000 حاصلات از آن به دست آمده بود. اما امسال توقع حاصلات از این جنگلات وجود ندارد. مقامات امنیتی در کابل به تاجران و وارد کنندگان اموال اطمینان دادند که میتوانند اموالشان را به داخل شهر کابل انتقال بدهند. جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که این تصمیم در اجلاس مشترک نمایندگان وزارت‌های داخله، شهرسازی و شاروالی کابل اتخاذ گردیده و به نگرانی‌های تاجران رسیدگی صورت گرفته است. در عین حال خبر داده شده است که قماندانی امنیت در زمینه ایجاد تسهیلات به وارد کنندگان و صادر کنندگان میوه‌های تازه نیز ابراز همکاری کرده است. این هم تازه های از ورزش. رقابت های والیبال که از 20 روز به این طرف میان تیم های مرکز و ولایت پکتیا راه اندازی گردیده است با جدیت ادامه دارد. محمد امین عالمیار آمر ورزشی ولایت پکتیا بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 16 تیم حضور دارند و نتایج مسابقات هفته آینده مشخص خواهد شد. و آمریت ورزشی ولایت بدخشان میگوید که خود را به هدف برگزاری مسابقات فوتبال گروه الف آماده میسازد. جان آقا نیرومند آمر ورزشی ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت که در نظر است این مسابقات میان 6 تیم برگزار شود. با گفته ی وی مسابقات فوتبال گروه الف حدود یک هفته ادامه خواهد یافت.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:40 دقیقه به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزیر داخلی پاکستان در سفرش با کابل روی روابط دو جانبه و همکاری کشورش در انتخابات 29 اسد خبر داد. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان در مورد دیدارش با رحمان ملک گفت:
مهمترین موضوعات ملاقات‌های ما را همکاری دو جانبه بین دو کشور، مخصوصا بین پلیس‌های دو کشور است.
انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان در گزارش سال گذشته خود روی تهدیدها برای ژورنالیستان افغان سخن گفته است. وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین میگوید تلاش دارد از طریق مؤسسات خارجی و خصوصی برای زمینه‌های کار برای معلولین فراهم شود. نامه سرگشاده سیاستمداران و دانشمندان اروپا با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مورد استقبال قرار گرفته است. از تحولات امنیتی در پاکستان و حملات انتحاری در اندونزیا نیز گزارش‌های را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. وزرای داخلی افغانستان و پاکستان تعهد کردند تا با افزایش همکاری‌ها میان نیروهای پلیس دو کشور جهت محو تروریسم در منطقه و تامین امنیت انتخابات در افغانستان مشترکاً کار کنند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان روز شنبه وارد کابل شد و بعد از دیدار با رئیس جمهور کرزی با محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان در یک نشست خبری حضور یافت. جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
در این نشست خبری وزرای داخلی افغانستان و پاکستان بر مبارزه و همکاری‌های مشترک نیروهای پلیس هر دو کشور تاکید نموده و تروریسم را دشمن مشترک هر دو کشور خواندند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفت که کشورش به منظور آوردن ثبات به خصوص در تامین امنیت انتخابات در افغانستان همکاری خواهد نمود. وی گفت لازم است تا دولت‌های افغانستان و پاکستان در راستای آوردن صلح و ثبات در منطقه مشترکاً حرکت نمایند. آقای ملک گفت افغانستان با ثبات و امن به نفع پاکستان است و باید در این زمینه سرحدات میان دو کشور به طور جدی کنترل گردد.
I have brought the message of peace cooperation from the people of Pakistan to the people of Afghanistan.
وای میگوید من پیام صلح و همکاری مردم پاکستان را به مردم افغانستان آوردم. پاکستان به این نظر است که افغانستان مسئول و باثبات به نفع پاکستان باثبات است. ما سرحدات مشترک و فرهنگ مشترک داریم، اما متاسفانه شاهد فعالیت‌های تروریستی در قلمرو خود هستیم. هر دو کشور با حملات تروریستی و انتحاری روبرو هستند. ما با همکاری بیشتر در زمینه کنترل بهتر مرزهای مشترک خود نیاز داریم. این مقام پاکستانی که به هدف ابراز همکاری‌های بیشتر امنیتی پاکستان به کابل سفر کرده بود، همچنان گفت که دو کشور نیاز دارند تا تهدیدات تروریستی را از بین برده و فضای امن را به مردمانشان فراهم کنند. در همین حال محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان سفر همتای پاکستانی خود را به کابل ارزنده توصیف نموده و سفر وی را نشانه از دوستی دو کشور خواند.
مهمترین موضوعات ملاقات‌های ما را همکاری دو جانبه بین دو کشور، مخصوصا بین پلیس‌های دو کشور است. در رابطه با مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم در هر دو کشور و در مورد امنیت انتخابات در افغانستان. هر دو کشور تمایل عمیق خود بر تقویت تلاش‌های دو جانبه اظهار داشتند.
رحمان ملک در گذشته اظهارات در مورد فعالیت‌های طالبان مسلح در افغانستان و پاکستان داشت و گفته بود که تروریستان عمدتاً از افغانستان وارد پاکستان می‌شوند و برخی از خبرگزاری‌ها اخیراً به نقل از این مقام پاکستانی گفته بودند که اسامه بن لادن در کوهپایه‌های ولایت کنر افغانستان است، چیزی که مقامات دولتی افغان آن را رد کرده بودند. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
از سفر وزیر داخلی پاکستان به کابل و دیدار وی با مقامات افغان شنیدید. رحمان ملک در این سفرش روی همکاری های دو جانبه و روابط افغانستان و پاکستان تاکید کرد. بعد از آفتاب احمد خان شیرپا و این نخستین بار است که وزیر داخلی پاکستان به افغانستان می آید. پیش از این در دوره ریاست جمهوری پرویز مشرف کابل به چندین بار مقامات پاکستانی را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرده بود. اما با روی کار آمدن آصف علی زرداری به حیث رئیس جمهور پاکستان، حکومت افغانستان از بهبود روابط با این کشور سخن می گوید.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:45 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان گزارش سال گذشته خود را در مورد وضعیت خبرنگاران در کشور منتشر کرد. در این گزارش گفته شده است که در جریان سال 1387 شمسی در نتیجه این تهدیدها 6 خبرنگار جان خود را از دست داده و 12 ژورنالیست مجبور به فرار از افغانستان شدند. همچنان 24 تن از خبرنگاران مورد تهدید قرار گرفته و 22 تن دیگر لتوکوب شدند. در این حال یک مسئول فدراسیون جهانی ژورنالیستان از جامعه بین المللی و حکومت افغانستان خواسته است که در زمینه برطرف ساختن خشونت‌ها و تهدیدها علیه خبرنگاران توجه بیشتر به خرج دهند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان با انتشار راپور تازه نگرانی خود را در مورد وضعیت خبرنگاران در این کشور ابراز کرده و میگوید که هنوز هم خشونت در برابر ژورنالیستان ادامه دارد. در این گزارش به موارد زیاد لتوکوب و رفتار نادرست با خبرنگاران در افغانستان اشاره شده است. رحیم الله سمندر، رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان، به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل نقطه های عمده این گزارش را چنین بیان نمود.
سالی که گذشت خیلی یک سال بدی برای ژورنالیست افغانستان بود. بیش از 125 موارد ما خشونت داشتیم. 5 ژورنالیست از دست دادیم، یک ژورنالیست نیوان در وقت کار از بین رفت. همچنان تقریبا بیش از 25 موارد توقیف کوتاه مدت ژورنالیست را داریم. 24 موارد ما تهدید برای ژورنالیست داشتیم. 22 موارد ما لتوکوب ژورنالیست داشتیم در ولایات مختلف افغانستان و همچنان 8 موارد ژورنالیست اختطاف شدند. 12 ژورنالیست از افغانستان ترک کردند به خاطر نداشتن مسئولیت.
در این گزارش همچنان آمده است که بعضی از خبرنگاران بنابر تهدیدات از ولایات به کابل آمدند. برخی از خبرنگاران در ولایات میگویند نه تنها از سوی مخالفین دولت بلکه به وسیله بعضی از مقامات محلی نیز مورد تهدید و خشونت قرار میگیرند. در همین حال آدین وایت، منشی عمومی فدراسیون جهانی ژورنالیستان که به منظور بررسی اوضاع خبرنگاران افغان وارد این کشور شده، با توجه به مشکلاتی که ژورنالیستان دارند گفت حکومت افغانستان باید در زمینه اقدام فوری نماید.
ما از حکومت افغانستان می خواهیم تا برای برطرف ساختن فشارها از مقابل خبرنگاران در این کشور هرچی عاجل گام های اساسی را بردارد و همچنان در مورد چگونگی قتل ژورنالیستان بررسی های انجام شود و عاملین آن شناسایی و مورد مجازات قرار گیرند. قسمی که ما می بینیم در مورد قتل خبرنگاران تحقیق و بررسی درست صورت نگرفته و اگر صورت هم گرفته نتایج آن معلوم نشده است.
اما دولت افغانستان به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که برای فراهم کردن تسهیلات بیشتر به خبرنگاران تلاش میکند و از آزادی بیان در کشور همچنان متعهد میباشد. خبرنگاران افغان میگویند از سوی ادارات زیرآب باید به آنان توجه لازم شود و از فعالیت های آنان حمایت همه جانبه صورت گیرد.
رادیو آزادی.
وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین میگوید تلاش دارد از طریق مؤسسات خارجی و خصوصی زمینه کار برای معلولین فراهم شود. از این موضوع در جریان افتتاح یک پروژه کوچک تولید مواد سوخت به نام برکت در کابل خبر داده شد. این مؤسسه به کمک یک افغان مقیم کانادا سرمایه گذاری شده و حدود 10 تن از افغانهای معلول در این پروژه شامل کار شدند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید 30% معلولین و معیوبین افغان در مؤسسات و وزارتخانه های مختلف شامل کار شدند. سریا پیکان معین شهدا و معلولین در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان این مطلب را به روز شنبه در هنگام افتتاح یک پروژه کوچک که تلاش دارد برای معلولین زمینه کار را در کابل فراهم کند ابراز نمود. خانم سریا میگوید آنان تلاش میکنند تا زمینه کار برای معلولین در سکتور خصوصی نیز فراهم شود، اما به گفته او سکتور خصوصی کمترین افراد را جذب می کند.
تلاش داریم ما که برای معلولین اینمتر به انجوهای مختلفه که امروز شما می بینین هم برای زنا کار پیدا شود. ما در سکتور خصوصی تلاش کردیم که در حدود 900 تن از معلول شامل وظیفه بکنیم. کار ما صحبت مجریان داره، ولی سکتور خصوصی تا حدود یک اندازه کندی می کنند در قسمت جذب معلولین. این برای اشتغال زدایی معلولین کار آغاز شده،
اما مؤسسات بین المللی به خصوص سازمان ملل گفته است که در پروژه های متعدد معیوبین تنظیم شدند که برای آنان معاش و امتیازات نیز پرداخته می شود. محمد یقین افغانی که یک پروژه جدید کمک به معیوبین را راه اندازی کرده است میگوید هدف از راه اندازی این برنامه کمک به معلولین افغان است.
یک چیز بسیار کم است که فعلا می کنیم، یک اولش است و می خواهیم که چیزا را پیش ببریم، زیادتر پیش بریم. این ساختن برک است که امی از برگ و از کاغذ که دیگه کار گرفته نمیشه ازش، این میره جور میکنن برای سوختاندن، برای زمستان و برای دک پخته کردن امی چیزا ازش کار میگیرن.
محمد عیسی یک معیوب که در این پروژه مصروف کار شده است با استقبال از راه اندازی این برنامه به رادیو آزادی چنین گفت:
مگه امی چیزایی که تیار شد ذخیره شد بعد از میفروشه و فروش که رسان بعد پولش و با ما 100% 90% شماره میده 10% ایشه هم رئیس این مؤسسه والا که یه پیشنهاد کرده و مؤسسه میگیره پیش از این خیاطی میکردم. فعلا بیکار بودم، یک مشکل داشتم و خیاطی لاشه باز دمی سر خوردم می جامدم. فعلا
جنگ های 3 دهه گذشته در کنار این که منجر به شهادت صدها هزار نفر در افغانستان شد، ده ها هزار معیوب نیز در این کشور به جا گذاشت. اکثر خانواده های شهدا و معلولین در افغانستان از نگاه اقتصادی در شرایط بدی قرار دارند. با وجود این که مؤسسات به خاطر رسیدگی به مشکلات معیوبین فعالیت می کنند، اما معیوبین می گویند که زندگی دشواری را سپری می کنند و از جانب دولت رسیدگی کمتری به مشکلاتشان صورت گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
6:52 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در منطقه و جهان. در نتیجه بمباران جت‌های پاکستان در منطقه اورگزای ایالت سرحد 11 تن از جنگجویان کشته و 3 مرکز مهم آنها از بین رفته است. در یک تحول دیگر در حمله هوایی در وزیرستان جنوبی یک قماندان طالبان مسلح به نام عبدالله‌شاه مسعود کشته و 4 تن از جنگجویان دیگر زخمی شدند. در سوات نیز از کشته شدن 2 تن از شورشیان به شمول قماندان ابوبکر خبر داده شده است. جزئیات تمامی این خبرها را خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
تیارات جیت پاکستانی و روز شنبه بالای منطقه قبایل اورگزای بمباری نمودند که در نتیجه این بمباری در حدود 11 جنگجوی مسلح هلاک و تعداد هم مجروح گردیدند. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می‌دهند که تیارات جیت پاکستانی در منطقه مامونزای اورگزای منزل یک قماندان جنگجویان به نام امان الله مسعود را تحت بمباری قرار دادند. هدف این بمباری سرکوب نمودن حکیم الله مسعود، قماندان مهم گروه بیت الله مسعود بوده است، ولی در مورد هلاکت وی تا به حال اطلاع دقیق به شروع نیامده است. مگر خبر از بین رفتن 3 مرکز مهم جنگجویان در این منطقه به دست رسیده است. از سوی دیگر در نتیجه پرتاب مرمی‌های میزایل در منطقه لدای وزیرستان جنوبی به روز شنبه خبر هلاکت یک قمندان مهم جنگجویان وزیرستان عبدالله شاه مسعود و زخمی شدن 4 جنگجوی دیگر به دست رسیده است. باشندگان منطقه میگویند که تیارات بدون سرنشین آمریکایی بالای منزل قمندان نام برده 2 مرمی میزایل را پرتاب نمودند. گفته می شود که حمله راکتی در حال صورت گرفته است که در منزل قمندان عبدالله شاه مسعود جلسه مهم جنگجویان جریان داشت. در این حال اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که جنگجویان مسلح بالای قلعه جندوله در اولسوالی بنو حمله نمودند که در نتیجه آن یک سرباز حکومتی هلاک گردیده است و در منطقه جانی خیل بنو در نتیجه انفجار یک ماین جاکاری شده در کنار سرک 3 سرباز حکومتی مجروح گردیدند. این اداره همچنان خبر می دهد که بروز شنبه در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان در منطقه چمتله سوات به شمولی یک قماندان جنگجویان ابوبکر 2 جنگجو هلاک گردیدند و در منطقه کانجوی سوات نیز در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان 1 جنگجو هلاک و 4 جنگجوی دیگر زنده دستگیر گردیدند. و همچنان در نتیجه یک عملیات تصفیوی در مناطق شانگله و شکردره سوات 3 راکت سرشانه‌ای، 1 هاون و 1 مقدار مرمی های کلاشینکوف به دست نیروهای حکومتی پاکستان افتادند.
پلیس اندونزیا امروز مشغول مشخص ساختن هویت قربانیان انفجارهای دیروز در 2 هتل مجلل جاکارتا بود. حداقل 8 نفر به شمول 2 فرد مظنون انتحار کننده و 4 تبعی خارجی در انفجارهای جاکارتا کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. کسی تا حالا مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است، اما گمان می‌رود گروه تندرو جماعت اسلامی در عقب این حملات قرار داشته باشد. زرغونه منگل امین‌اکنون با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می‌کند.
حمله کنندگان مواد انفجاری را که با خود حمل می کردند در داخل رستوران های هتل ریتز کارلتون و مریت در جاکارتا منفجر ساختند. محققین یک بم منفجر ناشده و دیگر وسایل را در داخل یکی از اتاقهای هتل مریت یافت کردند، جایی که گمان می رود حمله کنندگان در آن برای انفجارات دیروزی آمادگی گرفته بودند. به گفته پلیس بم های ساخته شده در خانه حاوی میخ ها، گلوله های کوچک و پیچ ها بود. حادثه در مریت زمان رخ داد که در آنجا جلسه ماهوار رؤسای شرکت‌های خارجی مقیم در اندونزیا جریان داشت. رئیس جمهور سوسیلو بامبان گفت کشورش تحمل حملات تروریستی را ندارد.
This unilateral declaration of ceasefire should also be accompanied by a time plan of Israeli troop withdrawal.
من از تمام مردم اندونزیا می خواهم صلح و اتحاد را در کشور حفظ نمایند. هیچ کشور و یا مذهب تروریسم را توجیه نمی کند و از تروریسم به هیچ دلیل حمایت نمی کند. یک مقام ارشد امور ضد تروریسم اندونزیا گفته است شواهد کافی که در دست دارند که نورالدین محمد تاپ، فردی که به اتهام تروریسم در آسیا تحت تعقیب قرار دارد، عقب حملات دیروز در هتل‌های جاکارتا قرار داشته است. نورالدین رهبری یکی از گروه‌های مربوط به جماعت اسلامی میباشد. این گروه متهم به انجام چند حمله تروریستی در اندونزیا به شمول حملات سال 2002 در بالی میباشد که در آن 200 نفر کشته شدند. به دنبال حملات دیروز در جاکارتا، تدابیر امنیتی در آن کشور تشدید یافته است و صدها تن از نیروهای امنیتی به حمایت پلیس در جاده‌ها در گشت و گذارند. جزئیات زیاده در مورد قربانیان حادثه در دست نیست، ولی وزارت صحت اندونزیا گفته است اویت 5 تن از قربانیان مشخص شده است که 2 تن آنان استرالیایی، 1 تن آنها از زیلاند جدید و 2 تن دیگر از سنگاپور و اندونزیا می باشند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما حملات دیروز در جاکارتا را محکوم نموده و آن را خشم‌انگیز عنوان کرد. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون گفته است متیقن است که دولت اندونزیا مرتکبین این حملات را به میز عدالت خواهد کشاند.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما، انتخاب ماست.
نامه سرگشاده سیاستمداران و دانشمندان اروپای مرکزی و شرقی به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مورد تمجید برخی حلقات در اروپا قرار گرفته است. در این نامه نگرانی های نیز تذکر یافته است. مرکز خبری رادیو آزادی مطلب در مورد دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می کند.
22 دانشمند و سیاستمدار طرفدار آمریکا در یک نامه سرگشاده از باراک اوباما رئیس جمهور این کشور تقاضا نمودند تا آمریکا روابط دیپلماتیکی و امنیتی خود را با کشورهای منطقه قویاً استحکام ببخشد. در غیر آن خطر این موجود است تا ایالات متحده آمریکا متحدین قوی بعد از جنگ سرد خود را از دست بدهد. این نامه در 16 ماه جولای در روزنامه گزیتای پولند به چاپ رسید و در همان روز به واشنگتن تسلیم داده شد. امضا کنندگان این نامه وزرای خارجه، صدر اعظم، رؤسای جمهور و متفکرین کشورهای بلاک شوروی سابق مانند لیتوانیا، سلواکیا، جمهوری چک، پولند، هنگری، استونیا، بلغاریا، لیتویا و رومانیا می باشند. در نامه گفته شده یکی از نگرانی‌های اساسی این است که ایالات متحده آمریکا کشورهای منطقه را به گفته آنها به صورت گمراه کننده از فهرست اولویت‌های خود بیرون کشیده است. در همین نامه از ضعف پیمان ناتو خاصتاً در امر دفاع از اعضای جدید این پیمان و از توسعه نفوذ روسیه ابراز نگرانی به عمل آمده است.
از نامه سرگشاده سیاستمداران اروپایی به رئیس جمهور آمریکا شنیدید. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهی تان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امی لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برای تان خوان استیم. در پناه زبه متعال باشید.